افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري د دی خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو له هغه ګواښ وروسته چې ویلی یوناما سره به همکاري ونکړي، ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره به ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د یو این نیوز ویب پاڼې د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د طالبانو په ګډون له ټولو ښکېلو اړخونو سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او دا سازمان به هغه ماموریت مخته یوسي چې امنیت شورا ورته ټاکلی دی. هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تل خپل ماموریت تعقیب کړی او هغه هم بې پرې او په ښه نیت سره، او دا سازمان تل پر هغو نورمونو درېدلی او هغه یې مخته کړي چې د بشري حقونو او مساواتو پیغامونه ورکوي. ښاغلی دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د لا زیاتې محوه کېدو د پرېکړې په اړه څرګند دریځ غوره کړی و. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د وزارت د یوناما په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. د دغه قانون په یوه برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټېدل ضروري دي او غږ باید په عام محضر کې وانهورېدل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې په حقیقت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره نورې لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپور کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یوه پیاوړي اصولیه او همغږه تګلاره جوړه کړي چې د ښځو د بشري حقونو او د جنډر مساواتو په ګډون بشري حقونه په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1990 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي، ګڼ خلک تري تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی، ختم شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي د پنجشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپلو مخالفانو د ویرولو لپاره خلک تري تم کوي او له دې چلنده استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړیو بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شي، خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکي غورځنګ د وسلوالو د تېرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډېر کسان پکې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په یوه ورځ ووژل شول، د دې هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. رویترز آژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دو حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هېواد هوایي ځواکونو قمندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړه شوې یوه F-14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو په نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچارې مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچاړا په ځای انتقالی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشره یولیا دوخرو وای هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وژل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویره شته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته یې واستول وویل:
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
تاسو لیدل چې موږ قانون پلي کړ او مجرمینو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت څخه د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښیم چې وتوانیدو چې له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
د جرمني حکومت ویلي دی چې دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او دا حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړي مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری متحدو عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د جمعې په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالې لانا نصیبه سره وکتل. د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې دې ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادې لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون له مخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخ هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې ډلې له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې له شپږم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پورې بندي کړې وې چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو له مرستیالې سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او اغلې نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولدي.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی. دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اردوونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیوره ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چې رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دي ته مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنیو کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي، تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپله زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه. خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې، او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري، او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو، او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی، او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانې استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو، هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی، که نه دا په دې مانا ده. مړی کې به داسې پیغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامداد جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پیچي. نو دا په دې مانا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورونه نه وي، حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي ته چې د فقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت مثبت جواب ویلی او دخل فرمان عملی کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړی وي، او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث حساب ورکول کېږي، د مېړه په حق یا د اقصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی، او شته، خصوصا په اطراف کې، په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دیتا چه پا دی ورسته که چه اکثر میرمنی لدندونه گوخه سوی دی، اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا، مگر وس نسی کولای پا کور نستی دی. دا موضوع چوم را دی لامل سوی ده چه کونده پا زور نکاسی؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي، یا ورک شوی وي، یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی مجبوری دیشته باید نکاح کی او خزا چې تخپل خود کفا وسیږي کارو کی روزگارو کی هغه عاید لري هغه خلاصات نه خبره برکې اکثرا زمونږ افغان خزې زده شاید هم خپل ټول نه کې چې حتی یو ماشومه چې په غوږ کې وي زمونږ خپل د ترور لورګان دي یعنی ماشومه په ناز باندې پات شوی دی ولې نه ماشوم ملی شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولتی ولوسته واده یې وکړي ترور لور مې وانده رقم یعنی دوه زمانې وو یو په غوږ کې وو په ناس باندې وو چې ملی شهید شو نو خبره دا ده دغه حالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چکینی پښتنې کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نه کاشي او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مسایل ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ورپسر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایه
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی هغه پښتنې خویندې دي موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي د کار په ایجادولو کښې دې ورسره مرسته وکړي د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپلو اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته ویسي
بله که داسې ونه کړي د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا دا سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې
ژوند خو مالمدره تریخېږي هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه ورسره ژوند نه کوي هم هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زوره نکاح شوې ده د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه وریرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سرګنو ګوري دوی هم بدې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي قطن یې نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي دوی هم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند تریخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره هم د ورور اولادونو سره هم د خپلو اولادونو سره ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبوري نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته ویسي
بله ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي لکه همدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی نو ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ نو رابوشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ او تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي رابوشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې سي بعض وخت اختلافات پیدا کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی د بخاری او د مسلم حدیث دی معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري د ژوند د تیرولو اراده ولري د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ په دې کې تاسو در مزاحمت مکوئ بلکې امر په دا دی چې د ده دپاره تاسې هم دغسې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپلې نفس باندې وټاکي رابه شو دله چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی په څه معنی تپل شوی دی چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي یا مثال د خبرې تاجران علما دي دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني د دو په کې فایده وي هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی چې هغه د حقوقو دین دی هغه د ټولو ادیانو ته د مراعت دین دی هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې ښځینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي
بله پخوا خو داسې وه چې مثلا مېرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده وظیفه یې درلودله یو څه یې ګټل مګر کله چې جمهوریت نسکورس او طالبان واک ته ورسېدل مېرمنې په کور کې نیول سولې دلته د کونډو مېرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تا ته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق در کوم او کني کا ونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبختانه بو یو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتا سي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی د ژوند زمينه نشته د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دی مونږ او تاسو کې متوجي شې د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د بخانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کې په ځیه کې تاسو به موریدلې وي چې زنانه هغه زنانه به ژوندۍ خخه کړه که فکر وکړو هغه وحشت د وسني وحشت نه کمتر مال ښکاري ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله خدای نه خواسته او ختمه به کړه خلاصه به کړه یعنی هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه خو وسني وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندۍ پرېدي یعنی په دې معنا چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکی او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب موږ لرو یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کی او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی هغه نه پوهیږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پوهیږي د ښځې په حقوقو باندې هغه نه پوهیږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کیږي ځکه وژل په دوه قسمه دي یو فزیکي وژل دي یو معنوي وژل دي په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي د دوه فیوچر وجل کیږي د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي او خزا صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلف ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور او مکلف ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د هغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د ځینو نارینه او تبر نورم لاستی پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي. او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل، د ښځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، دوی دعوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی؟ لکه اوس افغانان دي که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپله حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغه وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نه شو کولی چې د سره زمین او محبت وکړم، ژوند تیر کړم، یا د ده حقوق ځای په ځای کړم، یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوالی اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، پرېده یا دا ښځه پرېده، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو میرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې دا ده چې دا بدرنګ دی، یا دا داسې دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنسار نه شي؟ خو مانا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبر یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوی څخه د دوی هغه برجسته شخصیت، د دوی هغه علمي شخصیت چې دوی ورباندې ویاړي، چې دوی ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي، چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په آخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغو باید د دو په وړاندې باندې آواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي، دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي، نن په تیرو کې ناستې دي، نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګیری کوي. شرم دی د دوی د پاره، مرګ دی د دوی د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشران د امدغه د زمنګ او ساس د ناموس د پاره، د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي. نو الله رب عزت دوی په حال باندې رحم وکړي، او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زمنګ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کړي، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوی د حیثیت اعاده وشي، او د دوی د شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
بایزت او سلامت اوسئ. خچاري
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلای کوم. نن شنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي، او د هوا په بدلېدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو، او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې پکوری غندار کی او با تل دا بدلون پا حال کی وی چی دا داغ بدلون پا ترس کی او با بیلا بیل او پیچیلی پڑاوونا تیروی تر حاغو چی بیر تخپل لمنانی حالت وروو گرزی چی دیتا پا تربیات کی دو بو گرزی دل یا دا هایدرولوژی سایکل هم ویل کیش او با پا تربیات کی پا دروی بنو دا بدلون پا حالت کی دی اول دا گاز حالت او با دا تودوخ پا سبب پا براس بدلی جی او هاغ وقت دا گاز حالت غره کوی دو هم جامد حالت او با دا سانتیگراد لسی پر درجو چخه تیت تو دوخه کی کنگل کیجه دا جلی کنگل او واوری پا بنا او با تا جامد حالت وایی درین مایا حالت او با هاگه وقت پا او بلن مایا بنا باندی وی چی دا تو دوخ درجه دا سی پر چخه پورتا وی دو با سایکل یا دوران د زمکی د غونډاری په څلورو اصلي برخو یعنې هوا اتموسفیر په خپله ځمکه لیتوسپیر اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي د هوا د کتلې د حرکت له امله د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي یعنی ترانسپارټیشن کیږي د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصلاح کې هایدرو سایکل وایي یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړۍ یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو خود زینو ستونزو لامالا لپایلا د بریخنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او پورستیو کلونو کې د یاد بند زینو توربینونو د استهلاک لامله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لخون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه لس کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې فرق شته. یو شمېر سکاره خام سکاره وي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره وي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 شلو کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر د ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خوونکی مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لام دیمنا په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته وویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او اخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1823 او 1824 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1222 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتي. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بېپوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سره دې کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1446 جیش مریض کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ چې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کورس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 نوي کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په فني ډول د پیلرونو په نصبولو علامهګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1446 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پد چمن ما جب سرود دیاں لگی کن خوشال صدا بے تپا پد چمن ما جب سرود دیاں لگی کن خوشال صدا بے تپا خوشال سبا
نبو سوسی نبشی کے منم جا گئے